سلام ستړي مشه د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د اسلامي همکاري او سازمان سرمنشي په غونډه کې د افغانستان وضعیت څرګندل دي. د سازمان په بیان کې ویلي چې حسین ابراهیم طلحه د یک شنبه په ورځ په جده کې د اسلامي همکاري او سازمان د وزیرانو د شورا د 50مې غونډې په نوملي نسته کې د افغانستان د وضعیت په اړه د سازمان د هڅو نوښتونو په اړه خبرې وکړې. په بیان کې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو ویل شوي چې د اسلامي همکاري او سازمان په وار وار د طالبانو پر رژیم د افغانو ښځو او نجونو پر سر د محدودیتونو په خاطر نیوکه کړې ده. په وروستي مورد کې د افغانستان لپاره د دغې سازمان ځانګړي استازي طارق علي بخیت د روان کال په اپریل میاشت کې د دې سازمان د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته سفر وکړ چې د طالبانو له چارواکو سره یې وکتل او په افغانستان کې د ښځو د اساسي حقونو د تامین پر اړتیا ټینګار وکړ. د اسلامي همکاري او د سازمان د غونډو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو هم په ګډ پریکړه لیک له طالبانو وغوښتل چې د افغانانو د ټولو حقونو په ځانګړې توګه د نجونو ښځو د کار او تعلیم حقونه خوندي کړي. په کابل کې د یک شنبه په ورځ د حماس ډلې د سیاسي څانګې د وژل شوي رهبر اسماعیل هانیه لپاره د دوه مراسم او غونډه نیول شوې وه. اسماعیل هانیه چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرۍ ګڼل شوې ډلې حماس سیاسي مشر و، له کلونو راهیسې په قطر کې اوسېده او د سیمې ځینې هیوادونو له هغې ډلې ایران او ترکیې ته یې هم سفرونه کول. د طالبانو اړوند رسنۍ وایي لسګونو کسانو په دې غونډه کې چې د کابل په عیدګاه جومات کې جوړه شوې وه ګډون کړی و. د غونډې ګډونوالو د ایران په پلازمېنه تهران کې د اسماعیل هانیه وژل خندلې دي. د طالبانو حکومت لوړ پوړو چارواکو له هغې ډلې د ریاست د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر او د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په تهران کې پر اسماعیل هانیه برید او د هغه وژنه د ټولو نړیوالو نورمونو کلکه سرغړونه بللې ده. د ایران سپاهي پاسداران ویلي چې اسماعیل هانیه تېر چهارشنبه په پلازمېنه تهران کې د اسرائیل لخوا په یو هوایي برید کې ووژل شو. د افغانستان کرکټ بورډ د نهم پړاو شپږیزې لوبډلې او لوبغاړي اعلان کړل. په اعلان شوو ټیمونو کې د افغانستان د کرکټ مشهوره لوبغاړی راشد خان، رحمان الله ګربز، نوین الحق، عصمت الله عمرزی او ابراهیم ځدران شامل دي. تمه کېږي د شپږیزې پورم د افغانستان شل اوریز تجارتي کرکټ لیګ د همدې اګست په 12مه پیل او تر 15مې دوام وکړي. شپږیزې لوبې معمولا د کابل د کرکټ په نړیوال سټیډیم کې ترسره کیږي. په دې دوره شپږیزې کې د راشد خان په مشرۍ سپین غر پانګان، د حشمت الله شهیدي په مشرۍ بند امیر، د ابراهیم ځدران په مشرۍ مسینک، د رحمت الله په مشرۍ بوستاتون کې او د عصمت الله عمرزی په کپټنۍ باندې امو نهنګان ټیمونه د یو بل سره لوبې کوي. او سوکوهن کې سانډي نګامبا د مهاجرو لوډلې څخه لومړنی ورزشکار شو چې د پاریس اولمپیک کې مډال ته ځان رسوي. د پخټه کمرنی بوکسر د یکشنبه په ورځ د 50 کیلوګرام وزن په کوارټر فاینل کې فرانسوي سوکوهن کې دیوانا مشل ته ماته ورکړه. ګامبا نورو کډوالو ته وویل چې سحکار وکړي او په ځان باور ولري او د غیب خبره چې دوی هر څه ترلاسه کولی شي. د اولمپیک د کډوالو ټیم د برازیل په کوربتوب د 2018 کال اولمپیک په لوبه کې معرفي شو چې په ترڅ کې د افغانستان، ایران، سوریه او ګڼ نورو هغو هیوادونو کډوال لوبغاړي پکې د لوبېدو چانس پیدا کړ چې له خپلو هیوادونو اکثره اروپایي هیوادونو ته کډوال شوي. دا ور هم د پاریس په اولمپیک لوبو کې د کډوالو د 2 کسیز ټیم په چوکاټ کې لږ تر لږه 15 افغان لوبغاړي هم شامل دي. د برېټانیا صدر اعظم د کډوالو په تیره مسلمان کډوالو پر ضد د خیړخو افراطیانو تاوتریخ جن اعتراضونه خندلې دي. دغه اعتراضونه ښاغلي سټارمر یک شنبه په بیان کې ویلي چې پولیس به د دغې تاوتریخوالي ټول عملین ونیسي. افغان کډوالو وایي د خیړخو افراطیانو کړنو دوی اندېښمن کړي دي، ځکه افغانان په برېټانیا کې د کډوالو له لویو او زیانګالو ټولنې څخه دي. تفصیل صفي الله ستانکزین اورو.
په بریتانیا کې ورستۍ څو ورځې د کډوالو ضد پاڅونو او تاوتریخوالیو هلته افغان کډوال اندېښمن کړي. د کډوالو د حقونو فعال او بریتانیا میشتي افغان ګلولي پسرلی ازادي راډیو ته وویل افغانان په بریتانیا کې د کډوالو ټولنو تر ټولو زیات نفوس لري او له همدې امله هم د دوی د زیانمنېدو ډېره اندېښنه موجوده ده.
دغه خلک شورشان چې راوتلي دا تور اوسپین نه ګوري، دا بس څوک چې ماجر ښکاري، څوک چې مسلمان ښکاري، په هغوی حمله کوي. داسې ډېرې کیسونه شته چې په ساوت پورټ کې، منچستر، لیورپول، ډېر ځای کې چې څوک توریانو یا ایژین خلکو هغوی باندې بریدونه کړي، چا یې موټرې ورمات کړي، په ټیکسي ډرایورانو باندې. نو حالات ډېر لسې کړکېچن دي، نو په دې هیله چې افغانان او نور خلک په زیان ونه رسېږي. دا اوس چې حکومت تر اوسه پورې جدي نه دی نیولې، څومره باید جدي ونیسي دا کیسه.
پسرلی وایي افغانان ځکه تر ټولو ډېر زیانګاله دي چې لا یې هم ګڼ شمېر په هوټلونو او موقتو هستوګنځایونو کې اوسېږي، چې تر نورو زیات د قهرجنو ښي اړخو د بریدونو له خطر سره مخ کېدای شي. بریتانیا لږ تر لږه 15,000 افغانان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته خپل هیواد ته وړي، او تازه یې تېره سهشنبه اعلان وکړ چې د دریو میاشتو لپاره د هغو افغانانو غوښتنې لیکونه مني چې د کورنۍ ځینې غړي یې بریتانیا کې دي. بریتانیا له تېرې دوشنبې د تاوتریخوالو د یوې څپې شاهده ده چې پکې د کډوالو پر ضد پاڅېدلي ښي اړخي افراطیان پر کډوالو او پولیسو بریدونه کوي. پولیسو له تېرو دوو ورځو راهیسې د بریتانیا په بېلابېلو ښارونو کې څه باندې 100 تنه ښي اړخي افراطیان نیولي دي. د بریتانیا صدر اعظم کایر ستارمر د یکشنبې په ورځ وویل د کډوالو په تېره بیا مسلمانانو کډوالو پر ضد د ښي اړخو افراطیانو کړنې غندي، او پولیس به ټول هغه کسان ونیسي چې تاوتریخوالو ته لمن وي. دا اوس په رودرام کې په یو هوټل باندې بریدونه روان دي. لوټماري ډلې په قانون ماتولو لګیا دي، کړکۍ او ښیښې ماتوي، اور ورته کوي. خلک او د هوټل مستخدمین سخت په ویره کې دي. د دغو کړنو لپاره هیڅ توجیه نشته. ټول ښي اړخي باید دا تاوتریخوالی وغندي. خلک په دې هیواد کې د خوندي پاتې کېدو حق لري، خو موږ ولیدل چې د مسلمانانو ټولنې هدف وګرځول شوې او پر جماعتونو بریدونه وشول. ښي اړخي افراطیان وروسته له هغه په بېلابېلو ښارونو کې د کډوالو پر ضد پاڅېدل چې د راپورونو له مخې د ناڅاپي یو ټولګي کې درې وړې نجونې د یو کس لخوا چې د پولیسو په خبره په تیروتنې سره مسلمان کډوال بلل شوی و، د چړې په ګزارونو ووژل شوې او ګڼې نورې ژوبلې شوې. که څه هم بریتانیا قانونا له 13 کلونو د کم عمره بریدګرو هویت نه افشا کوي، خو دې قضیه کې محکمې د غلطو معلوماتو د خپرېدو او د کډوالو ضد کړنو د مخنیوي په هدف اعلان کړی چې په بریتانیا کې زیږېدلی 19 کلن اکسل روداکویانا چې کورنۍ اصلا د رواندا دا د ناڅاپ ټولګي برید کړی و. په بریتانیا کې د وروستیو څو ورځو تاوتریخجنې کړنې په شاوخوا 10 کلونو کې بې مخینی بلل شوي. په ساوت پورټ، لیورپول، برمنګام، مانچستر او څو نورو ښارونو کې د خلکو ګڼ دوکانونه لوټ شوي، پر جماعتونو او د مسلمانانو په کورونو او هستوګنځایونو بریدونه شوي، او خارجن مظاهرچیان له پولیسو او هغو بریتانویانو سره هم په اخو ډب اوښتي چې د کډوالو په ملاتړ راوتلي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته. په ننګرهار کې د وروستیو سیلابونو او طوفانونو یو شمېر زیانمن شوي کسان وایي سره له دې چې د واکمنو چارواکو بهرنیو وصولو ورسره د مرستو ژمنه شوه، خو له هم د سرپناه له نشتون ستونزې سره مخ دي. دوی وایي د ننګرهار په سوځنده ګرمۍ کې په دې ډول ورته ژوند تېرول ستونزمن دي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په ننګرهار کې د وروستیو اورښتونو او سخت ورانوونکي طوفان نږدې 20 ورځې تیریږي، یو شمېر زیانمن شوي کسان وایي لا هم له سرپناه پرته ژوند کوي. د ننګرهار سرورود ولسوالۍ چې تر نورو سیمو ډېره ځپل شوي اوسېدونکي وایي ورځ په سره لمر او شپه هم له کومو امکاناتو پرته په ګرمۍ او ماشو کې تیروي. دوی وایي له ژمنو سره سره ورسره د سرپناه د جوړېدو په برخه کې مرسته نه ده شوې. د سرورود یو اوسېدونکي میرویس ازادي راډیو ته وویل
د ننګرهار ګرمۍ خو تاسو معلومه وي چې ډېر سوزونکي ګرمۍ ده، هر پناه نشته، همداسې د ژوند له ډېرو مشکلاتو سره مخ یو. هیله ده چې زموږ د غږ تر چارواکو او مسؤولو کسانو پورې ورسوي. د ژوند حالات ښه نه دي او وضعیت هم ډېر خراب ده. هیله ده چې له موږ سره مرسته وشي. خوراکي توکي هم نشته، همداسې نور اولیه ضرورتونه چې ژوند دي یا امکانات دي هغه په لاس نه لرو.
د دې ولسوالۍ د دوسرکی د سیمې یو بل اوسیدونکي زمری ازادي راډیو ته وویل
د موږ کورونه وران کړل، کوټه وران کړې، چتون نه لرو، د ګرمۍ مرته پراته یو، د شپې چې ودی کې ګوماشي نه پویږو چې وکړو. د غلط خلک راغلي ول د کومک وادي وکړي بیر تلاړل اوس موږ پراته یو د خدای هلیته.
د ننګرهار ولایت دغه اوسیدونکي د یاد وضعیت لامل د ماشومانو په ګډون د خپل کورنۍ وغړو د ناروغ کېدو خبره هم کوي. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو حکومت سیمایزو چارواکو په دیاړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې په بیلابیلو خبرو کړو اعلامیو کې له سلګونو زیانمنو کورنیو سره د نغدي او خوراکي توکو د مرستې خبره کړې. ننګرهار کې د تیر جولای میاشتې د 14 سخت ورښتونو چې بي ساري ګلۍ او طوفان هم ورسره ملو، د طالبانو حکومت د سیمایز ادارې د شمیرو لمخې 400 کورونه ویجاړ کړل. یو شمیر ځانمن شوی کسان وایي که څه هم د سرپناه لپاره ورسره د یو شمیر خیمو مرسته شوي، خو په خبرې سختې ګرمۍ ته په خیمو کې ژوند ناممکن دی او باید د کورونو د بیا جوړولو په برخه کې ورسره مرستې وشي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو څو میاشتو کې د ننګرهار په ګډون د افغانستان ډېری ولایتونه د سختو ورښتونو، سیلابونو او طوفانونو شاهدانو چې لاملې خلکو ته درانه زیانونه واوښتل. د تیرې جولای میاشتې په درویشتمه د کډوالۍ لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان یا IOM په یو بیان کې ویلي وو چې د افغانستان په ختیځ او شمال ختیځ کې د سختو ورښتونو، طوفانونو او سیلابونو له امله یو اویا کسان مړه شوي دي. له دې یو ورځ وړاندې د جولای په 22مه بیا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي وو چې د سیلابونو او طوفانونو له امله زیانمنې شوې ټولې کورنۍ خوراکي توکو، سرپناه، روغتیایي خدمتونو او د څښاک پاکو اوبو ته اړتیا لري. افغانستان چې د اقلیمي بدلون له زیانګالو هیوادونو بلل کیږي، په وروستیو څو میاشتو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو شاهد دی چې لاملې په بیلابیلو ولایتونو کې سلګونه کسانو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي. نن یکشنبه هم د طالبانو د حکومت د ترانسپورت وزارت د هوا پیژندنې ریاست د ننګرهار په ګډون د افغانستان په 19 ولایتونو کې د سختو ورښتونو، بادونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. د دغه ورښتونو کچه له 15 تر 45 ملي متر پورې او د بادونو سرعت له 50 تر 80 کیلو متر پورې خودل شوی دی.
اوس به هم د ننګرهار نږدې ګوند ولایت نورستان ته ورشو. د نورستان په دوه ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ درې غړي سین وړي دي. ځایي اوسیدونکي وایي او پلار او دوه زامنو چې غوښتل یې د یو لرګین پل په واسطه له سینه واوړي، خو دغه پل نړېدلی دی او دغه درې وړه کسان سین ته غورځېدلي. ورځو له سیمې په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د لویدیز نورستان د دوه بلوسوالی اوسیدونکو وای د امیرګل په نوم یو سپین ګیره د خپلو دوه زامونو سره له سین څخه پر لرګین پل پورې وتلو چې پرې لرګي مات شوي او درې واړه اوبو ته پریوتی دي. د ځایي اوسیدونکو په وینا ډېر لس کلن زوی په خپلو هڅو ځان له سین را بیستلی او دوه نور اوبو وړي دي. مولوی سیف الله دیوبندي د پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
سهار شپږ نیم بجې درې کسان چې یو پلار او دوه زامن یو د دواب ولسوالۍ د جنیا کلی اوسیدونکي وو او فلحال دواب نه کته لرګل کلی کې اوسېده. دوی په پل باندې تیرېدلو، پل د لرګیو مات شوي دي. د ماتېدو په وجه باندې درې واړه سین ته غورځېدلي وو او بیا سین درې واړه وړي وو. بیا یو زوی هغه ته لامبو ایزده و، ځان سین نه ایستلی دي، نجات موندلی دی. او دوه کسان چې یو پلار یو زوی دي اوس هم نادرک دي او خلک ورپسې ګرځي، تر اوسه جسدونه پیدا شوي نه دي.
ازادي راډیو ته په را رسیدلی یو بل خبر کې بل شوی چې د مرکزي نورستان له وانتویګل ولسوالۍ څخه یو 14 کلن جنۍ سین راوړي او د کونړ ماڼوګي ولسوالۍ بارکنډۍ کې ځایي خلکو جسد له اوبو راویستلی دی. تر دې دمه ځایي چارواکو د یادو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. د سیمې اوسیدونکو په وینا اکثره کلي او درې پاخه پلونه نه لري او خلکو د خپلو ستونزو هواري د پاره یا لرګین پلونه جوړ کړي او یا کیبلی زنګوګانی چې ډیره وختونه د کیبلونو شلیدلو د لرګیو ماتې دوه او خویدو لامل دغه ډول مرګونی پیښې رامنځته کیږي. نورستانیان له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې ورته په سیندونو او خوړونو پلونه جوړ کړي څو له دغه ستونزو خلاص شي.
نیما نړۍ
اکثر د میان خولې مر باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم. موږ په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
د خریبو ډېرې بلې زمام ریش چې ماشام شي ژوندون به خیر هم د کيو ستړی خیال تمام سي.
دا غږ د اقرا مجلې د مدیر مسؤل فتانی ژوند وو. اغلی فتانی ژوند په کابل کې د اقرا مجلې په نوم په یوې آنلاین مجلې کار پیل کړی. د مجله د نجونو او میرمنو لیکنې د نثر او نظم په برخه کې رانغاړي.
موضوعان انتخابوم: کله ژوند، طبیعت، انسانان، اجتماع، دوستان، یعنی خیالي نړۍ غونډې لیکم. بیا همداسې لیکنې کوم ساده.
نن پام دی خپل خبرې کوم ملکی موکړي. قدرمن اپتونکو، افغان میرمنو د تاریخ په اوږدو کې دا خودلې چې دوی په هر ډول سختو شرایطو کې د کور له مسؤلیت سره په ادبي ډګر کې هم ماته نه مني. خپلې لیکنې که نظم وي یا هم نثر، تر لوستونکو رسوي چې وا بیلګې هم اوس د اقرا مجلې را منځته کول دي. فتانه ژوند هغه افغان پیغله ده چې په دې مجله کې ګڼو میرمنو او انجونو ته د دې زمینه